پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو دوستانو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې مو اجمل اند هرکلی کوم. افغانستان کې د کووید 19 یا کرونا وایروس تخته کسانو شمیر 933 کسانو ته ورسید. د مددې خبرونې د سر موضوع ده. له بلې خوا دا موري چې د ثبات او همپالنې د ټیمې بې سرچینې ازادۍ رډیو ته ویلي عبدالله چمتو دی چې د سولې د خبرو اترو مشرتابه ومني. نور مسایل هم لرو خو پیل خبرونو کوو. اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 933 ته ورسید. طالبانو ویلي د زندانیانو یوه بله ډله یې هم آزاده کړې. او پاکستان د پښتون ژغورنې یو فعال په دې تور نیولی چې افغانستان کې یې کرکه پاروونکې وینا کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 20 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار رسنوی ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی پرون 308 مشکوک کسان معاینه کړل چې د 20 هغو نتیجې مثبتې راووتې. له دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 933 ته ورسید. عامه روغتیا وزارت ویلي تیرو 24 ساعتونو کې په کورونا 14 اخته ناروغان بیرته روغ شوی دی. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سلطان غازی بابا دروازې په سیمه کې 40 سرتیری او پولیس له بنده خوشي کړي دي. مجاهد لیکلي چې 40 نور سرتیری هم د پنجشنبې په ورځ په همدې سیمه کې راخوشي شول. طالبانو شپږ ورځې مخکې په لغمان ولایت کې د افغان حکومتي کارکوونکو د 40 کسانو د راخوشي کېدو خبر ورکړی و. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلي پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل چې نه پوهیږي چې نوي راخوشي شوي کسان ملکیان دي که پوځیان. افغان حکومت ویلي چې د اپریل میاشتې له 8 نیټې راهیسې تر 350 زیات طالبان له بنده آزاد کړي دي. د فبروري میاشتې په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک شوې موافقه کې له افغان حکومت غوښتل شوي چې تر بین الافغاني خبرو مخکې د اعتماد د رامنځته کولو په هدف د 15,000 طالب بندیان راخوشي کړي. طالبانو هم ژمنه کړې چې شاوخوا زر حکومتي کارکوونکي به راخوشي کړي. نن څلورمه ورځ ده چې په کابل کې پر موټر سایکل د خلکو په ګرځېدو محدودیت وضع شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چې دا پروګرام په بریالیتوب سره د عملي کېدو په حال کې دی. ښاغلی آریان پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پروګرام تر ډیره عملي شوی او ښه پایله یې هم ورکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اعلامیې په خپرولو سره د چهارشنبې له ورځې د حمل میاشتې له 20 نیټې پر موټر سایکل د خلکو په ګرځېدو ممنوعیت وضع کړ. د دې وزارت په وینا د دې اقدام مقصد د ترهګریزو بریدونو، جنایي جرمونو او هدفي وژنو مخنیوی دی. امنیتي چارواکو ویلي په ډېرو مواردو کې مجرمین په کابل کې تر جرم وروسته پر موټر سایکل تښتېدلي دي. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په دې تور نیولی چې ګواکې په افغانستان کې یې کرکه خپرونکې وینا کړې. د پولیسو چارواکي عثمان وزیر ویلي سردار عارف وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی دی د جمعې په ورځ د اپریل میاشتې په 18 نیټه په جنوبي وزیرستان کې ونیول شو. د پولیسو د دغه چارواکي په وینا پر وزیر تور دی چې افغانستان ته د سفر پر مهال یې هلته کرکه خپرونکې وینا کړې ده. د په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر جمال مالیار وایي پر وزیر تورونه بې بنسټه دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي چارواکي په ډېرې اسانۍ د بشري حقونو د مدافعینو په وړاندې د دولت ضد تورونه لګوي، په ځانګړې توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو. پښتون ژغورنې غورځنګ له 2013 کال راهیسې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کړی. لزګونه زره کسان د دې غورځنګ ملاتړ کوي او په ترهګرۍ ځپلې قبایلي سیمه کې یې د پاکستان نظامی عملیات او د دې هیواد د پوځ او سختدریځو ترمنځ مشکوکې اړیکې غندلې دي. دوی غواړي په قبایلي سیمو کې نظامی پوستې له منځه لاړې شي او په زوره لا درکه کولو ته د پای ټکی کېښودل شي، چې چارواکي مشکوک کسان پرته له قانوني چلنده زنداني کوي. د پاکستان حکومت بیا دا تورونه رد کړي دي. او روسای خبر هم دا چې د سعودي عربستان لوی مفتی وایي که د کرونا ویروس د خپرېدو پر مهال د محدودیت له کبله خلک په جومات کې د تراویح لمونځ نشي کولی، باید په خپلو کورونو کې وکړي. د سعودي عربستان عکاز ورځپاڼې د جمعې په ورځ دا خبره د مفتی شیخ عبدالعزیز الشیخ له قوله خبره کړې ده. د راپور له مخې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا همدا فتوا د اختر د لمانځه په اړه هم ده، د وویل چې دا فتوا د اختر د لمانځه لپاره هم صدق کوي. د روژې میاشت راتلونکې اونۍ پیلېږي. سعودي عربستان د مارچ میاشتې په نیمایي کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف خلک په جوماتونو کې له لمانځه منع کړل. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د تېرې پنجشنبې په ورځ د اپریل په 14مه نیټه په مدینه منوره کې مسجد نبوي اعلان وکړ چې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې به په دې جومات کې نور بېوزله کسانو ته د روژه ماتي خیرات نه ورکول کېږي. سعودي عربستان د جمعې تر ورځې د کرونا ویروس 6,318 مثبتې پېښې او له دې کبله 3 مړینې ثبت کړې دي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه مو اوریدل. دا دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه آزادي راډیو .com کې کتلی شي. وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. په افغانستان کې به مو د کووید-19 یا کرونا وایروس د تازه پیښو له شمېر او همدارنګه په دې اړه له تازه معلوماتو خبر کړو. دا به هم واورئ چې د ثبات او همپالنې د ټیم یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي عبدالله چمتو دی چې د سولې مشرتابه وغماني، خو په دې ټیم کې لا هم د اختلافاتو رپورټونه ورکول کېږي. په دې موضوع په رپورټ سربیره د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي واشنگټن ویجاړوونکي انټرنیټي یا سایبري فعالیتونه نشي زغملی. که وخت و د افغانستان او سیمې په اړه ځینې نور رپورټونه هم درته خپرو. د اقتصادي خبرونو نمو هم خبرو او د خپرونې په دوهمه نمایي کې د زهرو کاروان پروګرام اوریدلی شي. افغانستان کې د کووید-19 یا په کرونا وایروس دښته کسانو شمیر 933 کسانو ته ورسید. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په یو خبري غونډه کې رسنیو ته وویل چې ټول افغانستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې تازه د کرونا وایروس 20 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ډېرې په کابل او پکتیا کې دي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د دارالامان ماڼۍ په کووید-19 وایروس دښته هغه کسانو لپاره ځانګړې کړې چې لومړنۍ نښې پکې څرګندېږي. دیو نادر د کابل په استودیو کې دا نور تفصیل لدی اورو. دیوی خبرونه تستړی مشه ل تاسو اورو.
مننه انسب، سلام تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. افغانستان کې تیرو سلورش ساتونو کې د کرونا وایروس 20 مثبت پیښ ثبت شوې دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وزیر فیروزالدین فیروز په وینا ټول افغانستان کې تر دې دمه 933 د کرونا وایروس مثبت پیښ ثبت شوې چې له دې ډلې 12% بیرته روغ شوې دي. ښاغلی فیروز زیاته کړه چې تیره ورځ یعنی د جمعې په ورځ 3 کسان د کووید-19 ناروغۍ له امله مړه شوي چې له دې سره ټول افغانستان کې مړینه 3.2% ته رسیږي. د عامې روغتیا وزارت وزیر فیروزالدین فیروز د کرونا وایروس ناروغانو لپاره د دارالامان ماڼۍ پرانیستې مراسمو کې وویل
مثبت واقعات په ټول افغانستان کې 933 واقعې رویداد ته رسیږي او خوشبختانه تیره ورځ دیالس نفره شفایاب شوی. دا مرکز دیده پاره جور شوی کچیری واقعات دیری دیده پاره جور شوی اغا خلق چی مثبت دی اعراض او علائم خفیف دی دوی زمینه نلری چی زان قرنطین کی گروه کی نو دیده پاره ضرورت رو چی مونگ زایون جور کن.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر د خپلو خبرو په دوام وویل چې تر دې دمه نړیوالو مرستندویو ټولنو او بانکونو د مالی مرستو ژمنې نه دي عملي کړي. ښاغلی فیروز له نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او اروپایي ټولنې وغوښتل چې خپلې ژمنې افغانستان کې د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف پلي کړي. په پام کې ده چې د نړیوال بانک، آسیایي پراختیایي بانک لخوا ملګرو ملتونو له لارې افغانستان سره د کرونا وایروس سره د مبارزې په خاطر شاوخوا $500,000,000 او د اروپایي ټولنې لخوا څه د پاسه $100,000,000 مرسته وشي. تر اوسه هم نړیوالې ټولنې او مرستندویو موسسو ته دا پیسې نه دي ورکړل شوي. هیله لرم چې ژر تر ژره دا پیسې ورکړل شي تر څو وکولی شو له خلکو سره مرستې وکړو. د افغانستان د امیر روغتیا د معلوماتو له مخې د کرونا وایروس سره د مبارزې په خاطر یاد وزارت کې درې معینان نوي شوي او لا هم اصلاحات روان دي. د دې وزارت د نویو تشکیلاتو چمتو شوي طرحه هم پرون د وزیرانو شورا لخوا منل شوي چې له مخې به د وزارت بشري قوه لا پیاوړې شي. بلیان سیب
ډیره زیاته مننه کوو. ډیوه نادر له تاسو نه دوستانو د ډیوې نادر په رپورټ کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د کووید 19 یا په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 933 کسانو ته پورته شوی دی. په دې اړه مو د عامې روغتیا د وزیر څرګندونې واورېدې. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
په افغانستان کې د ولسمشری تر انتخابات وروسته د دوو مخکښو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ الله هم د روغې جوړې هڅې روانې دي. په دې لړ کې د ثبات او همپالنې د ټیم یوه سرچینه وایي چې پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چمتو دی چې د سولې د شورا مشرتابه ومني. داسې هم ویل شوي دي چې دې ډلې د ولسمشر محمد اشرف غني حکومت ته وتر هم سپارلې. موضوع زما همکاري فیروزی عزیزی په کابل کې تعقیب کړې ده. فیروزه جان، اول خو خبرونه ته ستړي مشي، په دې موضوع به نور جزئیات له تاسو واورو.
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو قدمونو اوریدونکو. بلې، ان څه موږ په دې تاسو غوښتل یو څه تازه جزئیات ولرو اوریدونکو ته. د سبات لا په مشرۍ د سبات او همپالنې ډله وایي چې دوی یو طرحه برابر کړې ده د دې لپاره چې بل اسره د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله تمانس اروغه جوړه وسی. ویل دي له دغه طرحه به د هم دی او نه تر پایه پورې بشپړ سي، نهایي بسي، او بیا به ولسمشری معنی ته وسپاري چې د دوی هله همدار ده. البته د دوی خبره ده چې په دې طرحه سره به د ولسمشری معنی او عبدالله عبدالله ترمنځ روغه جوړه وسی او سیاسي بحران به حل شي. په دې اړه موږ سره د ثبات او همپالنې د لویان فریدون فجون وویل
د یاتري او مشورې په ټیم کې روانې دي. هر کله چې مشورې پای ته ورسیږي او موږ خوانه یو طرح ته پکتو اوسنۍ یو جامع او هر اړخیز طرحه دا تکمیل کو، دا به منځګړو او طرف مقابل ته سپارل کیږي. تم مطلب چې دا طرحه ټول خواو ته قابل قبول وسی او اوسنۍ روان کړکیچ او بحران چې په افغانستان کې دی ته یو حل لاره پیدا کړي.
د فایدو خوځون د خبرو ورها خو بیا مونږ د دې ټیم کې یو ډاکټر عبدالله عبدالله ته نږدې یو کس همدارنګ نوې سرچینې سره مو خبرې وکړلې. سرچینې البته موږ ته دا وویل چې د ولسمشر لوري نه، د حکومت لوري نه ډاکټر عبدالله عبدالله ته کوم وړاندیز شوی و د سولې د شورا د مشرتوب په دې ثلاثه وای، او غواړي چې له حکومت سره بالاخره د سیاسي حل پای ته ورسوي. خو په ډله کې ورسره ځینې ملګري هم ډله کې کوم کسان ورسره دي کوم سیاسون، هغوی ورته اجازه نه کوي، ورسره مخالفت لري چې بل اخره غدراسي ولسمشر سره دي یو ځای سي او دا سیاسي کړکیچ دی حل عمومي یا پای ته ورسیږي. همدارنګه سچینې موږ سره دا مسله هم حل کړه چې اوس عبدالله عبدالله ته دا لومړیتوب لري چې باید په سوله باندې تمرکز وسي ترڅو پراتلونکي کې هم نظام مشخصوي او هم کله چې له طالبانو سره تفاهم ترسیږي د هغه ترنګوالي کاملا مشخصه ووسی. بلا خبر داره چې البته سرچینې موږ ته دا مسایل وویل چې د عبدالله عبدالله باندې د خپل ډلې لورینه فشار دی او د همدې فشار له امله تر اوسه دا موضوع ځنډیدلې ده او د دې لامل شوی چې بالاخره دا سیاسي حل دی ونسي یا دا سیاسي کلکیش دی حل نسي. انسب تر دې مخکې هم اروپایي ټولنې غوښتنه کړې وه چې باید دواړه سیاسون هم ولسمشر غني او هم عبدالله عبدالله دې سره دا سیاسي کلکیج حل کړي او پای ته دې ورسوي. همدارنګه له دې وړاندې هم د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغانستان ته راغلی و د مارچ په 23مه نیټه او هڅې یې وکړې تر څو دا سیاسي کلکیج حل شي خو هڅو یې پایله ورنکړه. بله خوا دا بله موضوع البته دا ده چې موږ له رئیس جمهوري سره هم خبرې وکړې، هغوی په دې اړه تازه څه ونه ویل، خو تر دې وړاندې ویلي و چې دوی هم په پراخ بنسټه حکومت باور لري او داسې حکومت د افغانستان ټول د خلکو ټول استازي پکې شمول ولري یا ګډون پکې ولري خو د قانون په اساس. البته په دې اړه تازه څه نه دي ویلي. نور جزئیات به موږ هڅه وکړو چې د ورځې پلان کې په دې اړه تازه جزئیات ولرو او اوریدونکو سره شریک کړو. بلې انسه
مننه فیروزه عزیزی له کرونا پامان کې اوسه. دوستانو فیروزه عزیزی و چې له کابل نه د سبا ته هم پالنی د ټیم دی بي سرچینې په حواله سره یو لړ معلومات شریک کړل. په دې معلوماتو کې مغوردل چې عبد الله عبد الله وایي چې عبد الله عبد الله چمتو دي چې د اصول د شورا مشرتابه ومني او ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې د جوړجاړي لپاره یو اتر هم وړاندې کړی ده. په دې لړکی مو د خغلی خوزون سرګندونې مو اوریدي. زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. وسم رحمت الله افغان له سو اقتصادي خبرونه سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای په بازارونو کې د پلمړنۍ خوراکي موادو په ځنګړې توګه په سبزیو ګمرکي تعرفه کمه یا لمن ځولاړه سي. د دغه خونې د اماډ کومرستال جناقه نوید نن ازادي رادیو ته ول چې نن په دی اړه د خوراکي موادو د واردونکو او مالی وزارت د مسولینو ترمنځ ناسته کیږي. خغلی نوید هم دا شن زیاتوي چې پاکستان د هم د ارتیا وړ لومړنۍ خوراکي موادو لپاره پولې پرانیزي څو په افغانستان کې د دغو موادو په بایو کې کموالی راسي. په ورته وخت کې د مالی وزارت مسولین وای کچیرې د سوداګرو له لوري دا ډول وړاندیز وسی د مالی وزارت په ګډون به نور وزارتونه ور باندې غور وکړي. په افغانستان کې د کورونا وایروس د لاخ پرېدو د مخنیوي په هدف په ګرزبندی سره د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د لومړنۍ خوراکي موادو په بایو کې د پاموړ زیاتوالی راغی. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونوای چې په دغه ولایت کې شپې ته په سلو کې سوداګری خزي زیانمنې سوي. د دغه خونې رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي رادیو ته وویل د کورونا وایروس د لا مخنیوي په هدف په ګرځېدو را ګرځېدو محدودیت د ښځو سوداګرو فعالیتونه په ټپه درولي او هغه ښځې چې په لرو پرتو سیمو کې کار کوي محصولات یې د پلور لپاره بازار ته نه رسیږي. د ښاغلي قلندری په خبره دغو 15 ښځو چې عملا په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوو له شپږ نیول یې تر 15 کسانو ورسره په کار بوختو چې ټول د بازارونو د تړل کېدو له امله زیانمن سوي دي. عبدالمتین قلندری وای ډیری دغه ښځې د خوراکي موادو په تولید قالین اوبدلو، خامکدوزی، خیاطي، مرغداري، د روب او ترشي په تولید او نورو بیلابیلو چارو بوختې وي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو یو اتیا افغانۍ اویا پوله، یو سترلینګ پون یو نوي افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 4 افغانۍ اویا پوله، زر هندي روپۍ 900 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 400 اویا افغانۍ.
دوستان رحمت الله افغان چې څو اقتصادي خبرونه در واورول، تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري او زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته وکړي. د افغانستان په اړه به نورې خبرې او ریپورټونه هم لرو، خو تر هغې مخکې د سیمې او نړۍ و موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي واشنگټن ویجاړوونکي انټرنیټي یا سایبري فعالیتونه نشي زغملی. ویل شوي دغه فعالیتونه د کرونا وایروس پر مهال د ولس د خوندیتوب او د خبرولو د هڅو زیانمنول دي. د چک جمهوریت چارواکو پر خپلو دوو روغتونونو د دغو انټرنیټي حملو د هڅو خبر ورکړی. صالح محمد صالح پر موضوع نور جزئیات لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د مهمو ملکی بنسټونو پر خلاف ورانکارانه سایبری فعالیتونه په ژوره توګه غیر مسؤلانه او خطرناک دي. مایک پومپیو پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل هغه څوک چې په دغسې عمل کې ښکیل وي باید د عواقبو په تمه وي. په اعلامیه کې ویل شوي د امریکا متحده ایالاتونه د چک جمهوریت د سایبری او اطلاعاتو امنیت ملي ادارې هغه خبرداری ته د اندېښنې په سترګه ګوري چې ویلی دي د روغتیایي څارنې سکتور ته یې د یو لړ سایبري حملو ګواښ پیښ دی. مایک پومپیو وایي هغه ورانکارانه سایبري فعالیتونه چې د کورونا وایرس د دغه بحران پر مهال د روغتونونو ظرفیتونه او فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخامخوي وژونکې پایلې لرلی سي. مایک پومپیو له هغو کسانو چې په دغو سایبري فعالیتونو کې ښکیل دي غوښتنه کړې چې د چک جمهوریت او په نورو ځایونو کې د روغتیایي څارنې د سیستم په وړاندې له مزاحمتونکو سایبري یا انټرنیټي حملو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ټولو دولتونو غوښتنه کړې چې پر جنایتکارانو او نورو سازمانونو چې د دوی له قلمرونو دا ډول ورانکاره فعالیتونه کوي سترګې پټې نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا اعلامیه په داسې حال کې خپریږي چې د چک جمهوریت دو روغتونونو تیره جمعه د سایبري حملو خبر ورکړ. د چک چارواکو تر دې وړاندې د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړی و چې د چک جمهوریت د روغتونونو او نورو مهمې ادارو د معلوماتي ټکنالوژۍ او ارتباطاتو پر سیستمونو د لویو حملو د احتمال خطر سته. د چک په ختیځ اشار اوستراوا کې د یوه پانتون روغتون پرون جمعه وویل چې پر خپل یوه سرور یې یوه انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. بلخوا په اولوموس اشار کې یو روغتون د مشکوکو فعالیتونو د معلومولو خبر ورکړی دی. د چک صدر اعظم اندری بابش پرون وویل حکومت یې دا خطر درک کړی او دغه ګواښ ته یې پوره پام اړولی دی. رویټرز آژانس د چک جمهوریت د یوه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی وینا راخیستې چې ویلی دي هغه کسان چې دا سایبری حمله یې کړې هویت یې نه دی په ډاګه سوی. خو دغه چارواکي ویلي داسې ښکاري چې دا سایبری حملې د یوه جدي او پرمختللي دښمن لخوا سوي وي. د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د استخباراتي سازمانونو او د انټرنیټ څارونکو ادارو د کرونا وایرس روان بحران پر مهال پر روغتونونو او نورو ادارو د منحرفونکو فعالیتونو او انټرنیټي یا سایبری حملو د زیاتېدو خبرداری ورکړی و. په نړۍ کې په کرونا وایرس تر یو لکو 450,000 ډیر کسان رسیوي او تر 2,000,000 او 2,150,000 ډیر کسان په دې وایرس اخته سوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. دوستانو تاسو مونږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دوه شپږ نبی اوریدلی شي. له افغانستان سره د هندوستان د 15,000 ټنه غنمو د مرستې محموله پرون له چابهار بندر نه د افغانستان په وبخې نن د چابهار بندر نه د افغانستان په لور روانېږي. دا د هغه 15,000 ټنو غنمو مرستې برخه ده چې هندوستان له افغانستان سره کوي. ملالۍ بشیر په دې اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې نړۍ له کرونا ویروس سره لاس او ګریوان ده او د دې ویروس له کبله سوداګریزه راکړه ورکړه محدوده سوې، له افغانستان سره د هندوستان د غنمو د مرستې لومړۍ محموله په د شنبې په ورځ د اپریل په 13 نیټه له چابهار بندره د افغانستان پر لور روانه سي. دا 15,000 ټنه محموله د هغو 15,000 ټنه غنمو برخه ده چې هندوستان به یې افغانستان ته لیږي. د غنمو 15,000 ټنه لومړۍ محموله د چهارشنبې په ورځ له هندوستانه د ایران چابهار بندر ته ورسېده. په ایران کې د افغانستان سفیر غفور لیوال د دې محمولې د رسېدو چارې څارلې. ښاغلی لیوال په دې اړه د جمعې په ماښام د اپریل په 18 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د غنمو دا مرسته به د شنبې په سهار له چابهار بندر افغانستان ته ولېږل سي. ښاغلی لیوال زیاته کړه
دغه غنم بارګیری بشپړه شوه او انشاءالله سهار به د افغانستان خواته حرکت وکړي او ډیر ژر به افغانستان ته ورسیږي. مونږ په تمه یو چې له دغو 15,000 ټنه غنمو څخه نورې برخې هم ډیر ژر پر روانو اونیو کې د چابهار بندر ته ورسیږي او له دې ځای څخه افغانستان ته ولېږدول شي. زه د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله دغه لړۍ به دوام ولري.
د دې ترڅنګ د کورونا وایروس تخپرېدو د مخنیوي په هدف هندوستان افغانستان ته د جمعې په ورځ یوه الوتکه درمل هم لیږلې. دا هغه درمل دی چې د کووید 19 په درملنه کې اغیزناک ثابت شوي. په نوې ډیلی کې د افغانستان شارزدفیر طاهر قادری د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا درمل له افغانستان سره د هندوستان د مرستو د لړۍ برخه دي. ښاغلی قادری وویل
خوشبختانه ما تانستیم که همکاری های خیلی خوب حکومت
لخمر غمنگو کړه شول چې د هندستان خې همکاري جلب کول دغه همکاري څخه یو دا چې څو ورځې مخ کې د غنمو لمړی محموله چې 15000 ټنه و او د 15000 ټنه غنمو برخه ده د چا بهر لارې افغانستان ته لیږل کیږي. د هندستان حکومت د دې ترڅنګ 15000 د کلوروکین او 10000 په استعمال تبلیغ چې اوس مهال د کورونا پر ضد تر ټولو اغیزناک درمل دی. نن د اریانا افغان شرکت د الوتکې له لارې افغانستان ته ولیږل.
100000 تابلیت پرستامول په افغانستان فرستادیم.
ښاغلی قادری زیاته کړه چې له یو شمیر هندي ادارو، روغتونو او کلینیکو څخه هم د افغانستان لپاره ځینې مرستې ترلاسه کړې، لکه سلګونو ماسکونه، دستکشي او ضد عفونی کوونکي دواوې. د هندوستان ترڅنګ یو شمیر نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو هم د کورونا وایروس تخپرېدو د مخنیوي په هڅو کې له افغانستان سره مادي او تجهیزاتي مرستې کړې دي. د مالیې وزارت ویان شمروز خان مسجدی د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته د دوه مرستو په اړه داسې وویل:
تر دم غړی پورې منګ د نړیوال بانک څخه څه د باندې 100 میلیونه ډالر مرسته لرو چې تخنیکی اسناد یې مزه شوې دي او موږ دغه څخه استفاده کولای شو. اتحادیه اروپا یا اروپایي اتحادیه 111 میلیونه یورو کومک کوي، پر دې کې 50 میلیونه نوی پیسې دي او متبقیه ده شته پروژو تعدیل او تغییرات چې دا غوښتنې سپما کړې دي زموږ سره مرسته کوي. آسیایي پراختیایي بانک زموږ سره وعده کړې ده خو رقم به د دوی له بورډ له خوا نه تنظیمېږي او بیا به موږ ته حواله راکول کیږي.
ښاغلی مسجدی زیاته کړه چې له نورو ادارو لکه اسلامي پراختیایي بانک او یو شمیر هیوادونو سره هم په تماس کې دي چې په راتلونکي کې به د بحثونو مثبته نتیجه ولیدل سي. د جمعې تر ورځې د اپریل میاشتې تر 18 نیټې پورې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 906 کسانو ته رسیدلی دی. د افغانستان د مالیې وزارت له کورونا وایروس سره د مبارزې په خاطر 14 ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ لیږلې. د مالیې وزارت وایي دغه پیسې یې د ولسمشر محمد اشرف غنی د امر له مخې لیږلې او دا د 6.6 میلیارد افغانیو برخه دي چې د عامې روغتیا وزارت ته د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره ورکړل شوي دي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوریز موږ پرونی هر ورځ د سهار لوو بجو خبريږي او د ماخم تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس به راشو دې ته چې الویدیزي او بخې چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم موضوعاتو تبصرې کړې دي.
د ویسا په سر مقاله کې راغلی بهرانیان غواړي په افغانستان کې د سولې خبرې اوږدې کړي. د لیکوال پان چې په دې کار کې یو جهان تاریخ واقعیتونه نغښتي افغان ولس باید درک کړي. لیکوال په افغانانو غږ کوي چې رابیدار دي سي افغان سیاستوال د خپلې ستونزې بې خواته کړي او هغه څوک چې په پردیو ټوپکو خپل وژني له دې سپېرې لوبې دې لاس واخلي. د ویسالی کوال ټینګار کوي ک افغانان خپل برخلیک له پردیو تر لاسه نکړي، هر ملي پروسه به د ټاکنو په چیر وي چې غټون کوي نه لري. هشت صبح رسپانه به لیکلي تیر ورځ بیا هم د کورونا وایروس تخپرېدو په درشل کې په جمعتونو کې د جمعې لمونځ ادا سو. وړاندې په سر مقاله کې راغلي هر ورځ ګوري چې په ټولنیزو رسنیو کې په کورونا وایروس اخته ناروغ کسان خلکو ته خبرداری ورکوي چې له دې ناروغۍ ځان وساتئ، د روغتیا پالانو سپارښتنو ته غوږ ونیسئ، خو بیا هم خلک له دې سترګې پټوي او له ګڼو ګوڼو ډکو سیمو ته ورځي. لیکوال په افغان حکومت په ځانګړي توګه د جماعتونو په ملا امامانو غږ کوي چې په دې برخه کې د خپل مسؤلیت احساس وکړي او د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره دی د پوهنتونونو او ښوونځیو په څیر د جماعتونو دروازې هم وتړي. د هشت صبح رسپانه لیکوال د جماعتونو ملا امامانو ته دا سپارښتنه هم کوي چې په خپلو خطبو کې د خلکو ته ووایي چې له کورونا وایروس نه د ځان ساتنې لپاره د ډاکټرانو سپارښتنې په پام کې ونیسي. د هیواد د دولتي ورسپانې د سرمقاله عنوان دی د طالبانو بریدونه د ملکی خلکو ژوند اخلي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي طالبانو له فبروري میاشتې راهیسې په خپلو بریدونو کې له اتیا زیات ملکي افغانان وژلي چې زیاتره یې قومي مشران او دیني عالمان دي. د لیکوال په باور د طالبانو دغو کړنو نړیوالې اندېښنې هم راپارولې. د هیواد ورسپانې د سرمقاله لیکونکي په اند طالبان دا بریدونه د دې لپاره کوي چې ځان پیاوړی وښیي او د مذاکراتو په میز کې له ځواکمن ادرسه وغږیږي. د سرمقالې په پای کې راغلي د طالبانو دا ډول کړنې د سولې رامنځته شوي فرصت ته زیان رسوي چې باید سمدستي دغه بریدونه ودروي.
دوستانو د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه وه، رحمت الله افغان کړې وه. په همدې سره د خبرونو وخت ورسېدو. اسدالله الدین د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 20 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویان وحید الله معیار رسنوی ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی پرون 308 مشکوک کسان معاینه کړل چې د 20 هغو نتیجې مثبتې راووتې. له دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 903 ته ورسید. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېیمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون تر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سلطان غازی بابا دروازې په سیمه کې 40 سرتیری او پولیس له بنده خوشی کړي دي. نن څلورمه ورځ ده چې په کابل کې پر موټر سایکل د خلکو په ګرځېدو محدودیت وضع شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چې دا پروګرام په بریالیتوب سره د عملي کېدو په حال کې دی. ښاغلی آریان پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پروګرام تر ډیره عملي شوی او ښه پایله یې هم ورکړې. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په دې تور نیولی چې ګواکې په افغانستان کې یې کرکه خپرونکې وینا کړې. د پولیسو چارواکي عثمان وزیر ویلي سردار عارف وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی دی د جمعې په ورځ د اپریل میاشتې په 18 نیټه په جنوبي وزیرستان کې ونیول شو. او روسای خبر هم دا چې د سعودي عربستان لوی مفتی وایي که د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال د محدودیت له کبله خلک په جومات کې د تراویح لمونځ نشي کولی، باید په خپلو کورونو کې وکړي. د سعودي عربستان عکاظ ورځپاڼې د جمعې په ورځ دا خبره د مفتی شیخ عبدالعزیز الشیخ له قوله خبره کړې ده.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم په همدې سره د خبری مطالبو برخه پای ته رسوو. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه د سهار لو د ماښام تر وو پورې په منځنۍ صفحه 12:90 واورئ. د زهرو کاروان وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد الله فی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سش کال شپرې مان کوکنار کرل سوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له هیلې احساس څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې له نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړل. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د حمل د میاشتې پر 26 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت اړولو له پلان سره سم د ننګرهار ولایت په غنیخیلو، روداتو او خوږیاڼو ولسوالۍ کې 140 جریبه ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاک شولې. له بلې خوا په دې ولایت کې 2 نفره د 28 کیلوګرامو 400 د قاچاق تور نیول شوي دي. په دې اړه ښاغلی آریان ویل د ننګرهار ولایت امنی قوماندانۍ له نشه یي موادو سره د ځنګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې 28 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو ګړندي موټر کې پټ کړی شوی و. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق په تور 2 نفر هم نیول شوي دي. د کوکنارو اړولو په لړ کې په هلمند ولایت کې هم د کوکنارو اړول دوام لري. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان وایي چې د کوکنارو اړولو دا کمپاین چې د هلمند ولایت پولیسو پیل کړی، تر دې مهاله د هلمند په ناوه او نادلي ولسوالیو کې 104 جریبه ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړي دي. د هلمند د ځایي چارواکو په وینا د هلمند په نامنو ولسوالیو کې سږ کال تر پروسه کال ډیر کوکنار کرل شوي دي. په غزنی ولایت کې ډیری ماشومان په چرسو باندې معتاد شوي دي. په دغه ولایت کې هغه سیمې چې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي، د نورو کلونو په پرتله سږ کال 2 برابره د بنګو کښت پکې ډیر شوی دی. په غزنی کې د ډیرو بنګو کرل، د چرسو په کښت او پروسس کې د دغه ماشومانو کار کول، د مخدره موادو د قاچاق پر وخت له دغه ماشومانو کار اخیستل او بیکاري هغه عوامل دي چې ماشومان په چرسو باندې معتاد کړي دي. د یادونې وړ ده چې د دغه ډول ماشومانو شمیر د غزنی ښار تر څنګ په ولسوالیو کې هم ورځ په ورځ مخ پر ډیریدو دی. د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي چې که د ماشومانو د اتحاد مخه ونه نیول شي، په راتلونکي کې امکان لري چې دغه ماشومان نورو نشو ته هم مخ کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل ښار کې د نشه یي موادو د خرڅولو قاچاق په تور 1 نفر نیول شوی دی. د کابل امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز د حمل د میاشتې پر 15 نیټه ازادي راډیو ته وویل، له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په کابل ښار کې 1 نفر د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅولو په تور ونیو. ښاغلی فرامرز وایي چې د عملیات د کابل د 3 حوزې اړوند د تایمنی په سیمه کې وشول، چې په نتیجه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 12 کیلوګرامه چرس، 3 کیلوګرامه تاریاک، 14 بوتله شراب، 2 میله وسلې او 15000 افغانۍ نیولې دي. دا یادونې وړ ده چې په دې تور 1 نفر هم نیول شوی دی.
ایلی اسد و چې د نشې موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستعصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سږ کال بیا ډېر کوکنار کرل شوي دي.
دولت تر حاکمیت سیمو لاندې سوي هلته هغه کښتونه اړول کېږي او له منځه وړل کېږي.
دا چې سږ کال په هلمند ولایت کې د ډېرو کوکنار کرلو علتونه څه دي، په دې اړه په مشرانو جرګه کې له نشې موادو سره د مبارزې کمیسیون د غړي هاشم الکوزي سره مرکه لرو. د کابل خلک اندېښنه لري چې د معتادینو د لارې به دوی ته هم د کورونا ناروغي ورسي، په دې اړه هم راپور اورېدلی سي.
یا وایروس دی، دا وایروس چې د یو انسان ته ډېر ځل انتقالېږي، بیا خصوصا د معتادان.
محمد عارف وایي چې کورنۍ د نشې له امله ډېر بد چلند ورسره کوي.
او زما د ټول ژوند زندگی کاروبار ټول نه خوشې.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
لاسونه پورته کړئ، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
تور جانه له ځایه ونه خوري، زه پولیس یم.
اوس خبرونه په هلمند ولایت کې د کوکنار په کښت باندې پیل کوو. په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ښه پریمانه کوکنار کرل شوي دي. د هلمند سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل، د دې ولایت د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي دي. سیاسي کارپوهان وایي چې که د سولې په خبرو کې له طالبانو څخه له نشې موادو سره د مبارزې ژمنه وانخیستل شي، د کوکنارو کښت او د نشي موادو د تولید دوام به جګړه نور هم اوږده کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
د افغانستان په جنوب او ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو د کرلو له موسم سره سم په هلمند ولایت کې یو ځل بیا ډیر ښه کوکنار کرل شوي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک آزادي راډیو ته وویل، د امنیتي او استخباراتي ادارو د راپورونو پر بنسټ سخ کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د تیرو کلونو په پرتله ډیر کوکنار کرل شوی دی.
هغه ولسوالۍ چې هغه د وسلوال مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي، د تیرو کلونو په پرتله په هغه ځایونو کې هم زیات د کوکنارو کښت شوی دی. معمولا په ټول هلمند کې د تیر کال په پرتله په لوړه کچه باندې د کوکنارو کښت شوی، خو دا چې هغه سیمې چې هغه د دولت تر حاکمیت لاندې دي هلته کمپاینونه ترسره کوي او دمګړی هم په سیمو کې کمپاینونه روان دي، هغه کښتونه چې هغه د دولت تر حاکمیت سیمو لاندې سوي وي هلته هغه کښتونه اړول کېږي او له منځه وړل کېږي.
له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د راپور پر اساس له 2 پرلپسې کلونو راهیسې د افغانستان ډیری کوکنار په هلمند کې کرل شوي، او د افغانستان په سلو کې 15 تاریاک په دی ولایت کې تولید شوی دی. د امریکا دفاع وزارت چیړنې ښیي چې طالبان هر کال د نشي موادو له عوایدو څخه له 200 څخه نیولي بیا تر 500 میلیونو پورې امریکایي ډالر ترلاسه کوي چې بیا په دې پیسو باندې روانه جګړه پر مخ وړي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي کارپوه خالد پښتون له نړیوالې ټولنې او افغان دولت څخه غواړي چې په بین الافغاني خبرو کې دې له طالبانو څخه ضمانت واخلي چې له نشي موادو سره به مبارزه کوي او له مافیایي ډلو سره به خپلې اړیکې شلوي.
اگر موضوعه در مجالس بین الافغانی
که په بین الافغانی خبرو کې د نشي موادو موضوع هفره نشي، په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه دا مسله بین الافغانی خبرو ته پریخي او له طالبانو څخه غختلې تضمین ونه خستل شي، زه باور یم چې دا جګړه به روانه وي. طالبان باید له نشي موادو سره د مبارزې په اړه ژمنه وکړي. که داسې ونه شي نو نشي مواد په خپله د جګړې د دوام ستره مالی سرچینه ده.
تر دې وړاندې د وسلوالو طالبانو ویان ازادي راډیو ته په یوه لیږل شوي پیغام کې د نشي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې د دې ډلې لاس لرل رد کړي ول. خو که د کوکنارو کښت او نشي موادو قاچاقو ته وکتل شي، ټول یې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ترسره کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې سږ کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې پریمانه کوکنار کرل شوي دي، خو دا چې د دې کښت د ډېروالي علت څه دی، په دې اړه مو په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې د کمیسیون غړي له هاشم الکوزي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د دې کښت د ډېروالي علت څه دی.
ماتولو یا د کوکنارو د مینځورلو پاک له اقداماتو کې هغه وزارتونه یا هغه مینتونو ته هغه امکانات یا کومه بودجه چې ورکول شي چې پر وخت باندې، یعنی کله چې کوکنار بزګر کری په هغه وخت کې بزګرو ته بدیل ورکړي یا بزګرو ته قناعت ورکړي، هغه زمینه د مربوطه وزارتونو د خوا څخه نه وه برابره شوې. او بل په هلمند کې تاسو په دې پوهېږئ چې هلمند ډېرې سایې وسم د طالبانو په لاس کې دي، هلته جنګونه روان دي، هلته دې ته مسلم د جنگ د عمل څخه دې ته نه دي خلاص د کوکنارو د کمپاین پاک له دې اقداماتو کې.
دغه کوکنار د هلمند په کومو سیمو کې کرل شوی دی؟
د ګریش پولیس والی په مربطاتو کې ډیر کوکنار کرل شوی دی، د ګرمتیل پولیس والی په ډیرو منطقو کې کوکنار کرل شوی دی، او د ندالی په ډیرو منطقو کې چې هغه دشتي منطقې دي ټول د طالبانو د حکومت لاندې دي، هلته ډیر کوکنار کرل شوی دی. په مرجیک کرل شوی دی، په سنګین، مساکلا، بغنی، باغران، تجکی او خانشین، دوشي او داسې ډیرو ولسوالیو کې کوکنار ډیر کرل شوی دی. د کروندګورو سره دوی کومک وانکاری ونه کړل او د هلمند مسلمان خپل په جنگ اخته و. دلته طالبانو د حکومت په میانس کې هر څوک چې کوکنار لري ولس دا غوسه خو به کیږي او بلې ډلې ته دریز یو لوی عمل هم دا.
فکر نه کوي چې یو ولایت به داوي چې سږ کال په هلمند کې د کوکنارو د اړول کمپاین نه دی سوی؟
د هلمند کې دا اوس پیلن د کوکنارو د اړول کمپاین اوس پیلن شروع دی او تقریبا درزر جری په ډیر کوکنار بیا اړولي، خو دا وخت نه دی. دا وخت بزګر په پراټولېدلو باندې اخته دي. دا کمپاین باید هغه وخت کې سوی وای چې بزګرو کوکنار کړل. مربوطه وزارتونه ما مخکې راوغوښتل چې تاسې بزګرو ته قناعت ورکړي چې کوکنار ونه کړي، خو مربوطه وزارتونو کروندګرو ته توجه ونه کړل او دوی خپل په جنګونو اخته و. دا اوس هم تاسې ګورئ چې خارجیان دلته د حکومت سره نشته، دوی خپل په دفاعي حالات کې اوس قرار لري، نو دوی د کوکنارو د اړولو دپاره امکانات نه لري، بودجه نه لري چې کوکنار واړي. دغه په دې خاطر باندې کوکنار پاتې دي او دوی مخکې مخکې مخنیوی ونه کړي.
یو پروګرام و چې د بزګرو سره به مرستې کولې، د کمی ورځې راهیسې چې دغه د نشي موادو سره د مبارزې وزارت منحل شوی دی، نو د زراعت وزارت وایي چې دغه مرستې هم په ټپه درېدلې دي. فکر نه کوي چې دا به هم یو عامل چې د کوکنار په کښت کې زیاتوالی راشي؟
تاسو وګورئ، دا خپله د خارجانو نه توجه او نه پاملرنه کوکنارو ته ده. مخکې چې د وزارت کې مواد مخدره سره کم امکانات مالی امکانات کم بودجه ورکول کېدل هغه شش کال نه وه، صرف یو معینیت پاتې وه. د وزارت داخلې په چوکاټ کې هېڅ بودجه نه درلودل، هېڅ مالی کومک یې د دې معینیت سره یا د دې پرسونل یا د دې پولیس سره نه دی کړی. سرکار
دا موضوع خو ستاسو د ادرس څخه هم ویل شوې ده، د نورو ادرسونو څخه هم ویل شوې ده چې طالبان د نشي موادو په انتقال کې، په اوشر کې، په زکات کې دوی هم لاس او نړیوالو ادارو هم په دې باره کې څو څو واره راپورونه خبره کړي. نو زما پوښتنه دا که حکومت د تاریخو د کرته سره دغه سي سرسري چلند کوي، فکر نه کوي چې دا به جګړه همداسې دوام وکړي او دا به کوکنار به د جګړې د مالی سرچینې په توګه همداسې پاتې شي؟
وکنم دا د کوټ خبره نه ده، هغه سیمې هغه منځ کې چې د طالبانو په لاس کې ویل کېدوی کوي او د دې څخه خپل ګټه او ترلاسه کوي، خپل مهمات سلاوي او نور شان ترلاسه کوي، دا معلومه خبره ده. خو د دې لپاره موږ په وارو وارو چې زه د کمیسیون رئیس ما مربتم وزیران مربتم مشاورین راغوښتي دي که تاسو د کوکنارو مخنیوي کوي او په صادقانه مبارزه د دې مردار او ناروا بوج سره کوي، نو راسي د الله لارو په ګډ ورته پیدا کړو. هغه د الله اردا ده د بزګورو سره، د کروندګورو سره باید کومکونه وسي، باید د سیمینارونه دایر شي چې وروره دلته باغ وکړه، انګور وکړه، انار وکړه، زعفران وکړه، پالیز وکړه، بادرنګ وبیانډي او پانجان وکړه. د دې د پاره موږ یو خونه درته جوړو. تاسو وګورئ وس یو کیلو رومي په څو دي، یو کیلو بیانډي په څو دي، نور هغه سبزیجات موږ ضرورت ترلاسه کړو په څو دي. مشته د ایران راځي، مشته د پاکستان راځي. دغه زمينه په داخل کال کې امریکایانو مشته برابر نه کړل، صرف بس دانګه پروژې د تختر کې سپاره دي ورزم د تاریخ تر ما ته هم زور در سره کوم قیدوم دي. افغانستان کې په داخل کال کې امریکایانو یا جمناټو دلته نو توانېدل چې کوکنار بند کړي یا لښ کړي. په دې لپاره موږ دا وایو چې یو اساسي لار، یو داسې لار باید یو ته وسنجول شي چې بزګر خپل د دې مردار او ناروا بوج څخه لاس پر سر شي چې زما ګټه نشته پکې. تاسو وګورئ په افغانستان کې موږ لس زره بندیان یا دوه زره بندیان د مواد مخدر لرو.
په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې د کمیسیون د غړي هاشم الکوزي مرکه مو اورېده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کیا؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د کابل ولایت اوسیدونکو اندیشنه لري چې د کورونا ناروغي به د موتاجینو د لارې دوی ته هم ورسي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې موتاجین د کورونا په اړه معلومات نه لري او نه هم د دوی لپاره ځانګړي وقایوي تدابیر نیول شوي دي. طبي ډاکټران وایي چې د روغو خلکو په پرتله د موتاجینو د بدن مقاومت کمزورې دي او د کورونا په وایرس باندې د ککړېدو امکان یې ډیر دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
په کابل ښار او کوڅو کې د معتادینو ډیر ګرځیدلو خلک اندېښمن کړي دي. دا خلک ډاریږي چې د کورونا وایرس به لومړی معتادینو ته ورسي او بیا به د دوی له لارې په روغو خلکو کې خپور شي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د ښار په بیلابیلو سیمو کې اوس هم معتادین د پخوا په شان سره راټولیږي او نشي کوي. که معتادین د کورونا په وایرس ککړ شي نو دا ناروغي په ډیری اسانۍ سره روغو خلکو ته ورتلای شي. دا د کابل ښار حضوري چمن دی. دلته خلک د تفریح او یا ورزش لپاره راځي، خو دلته یو شمیر معتادین هم اوسیږي. علامه احمد چې خپل ملګري سره په چمن حضوري کې چای چکی وای، خلک له معتادینو سره اړیکې لري ځکه نو دوی اندېښنه لري چې د کورونا ناروغي به له معتادینو څخه عام خلکو ته هم ورسي.
آیا که دوی ترال دینه هو ډیر زر خلک نشي ولې چې دوی ګرځي، دوی په کوڅه کې ګرځي، د خلکو کورو ته ګرځي، په هر ځای کې ګرځي، یو چانه چې سوالم کوي دوی ګرځي، یا وایرس ده؟ دا وایرس چې دی یو انسان ته ډیر ژر انتقالیږي، بیا خصوصا د معتادان نه. معتاد خو معتاد شو، باید دولت د پښتنه وي کې باید د دې ساحې نه باید لرې ویسي، یو ځای ورته باید جوړ کړي چې دغه خلک باید ټول هماغه ځای کې وي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی احمد شاه خوانی چې په حضوري چمن کې د معتادینو یوې ډلې ته نږدې ناستې وایي چې
معتادینو ته باید د کورونا په اړه په هوای ورکړل سي چې دا ناروغي نور خپره نسی.
د دغه شیان مخنیوي اوسې د خپل بیا نور تم نه ورځي. نور خلکو د روغ خلکو ساتنه په دې کې ښکېږي ورسره. او که چېرته د دوی مخنیوي ونه شي نو دا خور دی چې نه ورځي چې پاتېږي. نو دې دغه زخ ډیر د امکانې.
د حضوري چمن په بل څنډه کې یو ډله معتادین ناشتي او نشه کوي. دوی د کورونا په اړه معلومات نه لري او نه هم په دې پوهیږي چې خپل ځانونه څنګه وساتي. له دې معتادینو څخه یو هم یار محمد دی. دی وایي چې د کورونا په اړه پوهاوی نه دی ورکول شوی.
نه، د کورونا په اړه موږ ته معلومات نه دی راکول شوی. یوازې دومره خبر یو چې یو ناروغي راغلی ده، خو په دې اړه نور هیڅ معلومات نه لرو. دا ناروغي ډیره خطرناکه ده، ولې باندې ښنونه
کړو؟
په ورته وخت کې طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، ځکه نو په کرونا باندې د دوی د ککړېدو امکان ډیر دی. په دې اړه ډاکټر واحد الله کوشان وایي د دې لپاره چې د کرونا ناروغي خپره نشي باید کورنۍ خپل معتاد غړي د درملنې په مرکزونو کې بستر کړي.
خپل معتادین یو د خطر فاکتورونه ده چې ډیر زر مساعد شخص د کرونا ویروس لپاره. دلیل دا ده چې یو نگانه د دې مقاومت دی، وجود د مخدره توکو د استعمال په نتیجه کې ډیر ضعیف ده، او بل اکثریت دوی د مخدره توکو په ګروپي شکل سره استفاده کوي. فل کرونا ویروس هم د هوا د طریق نه هم د ملوث شیانو د طریق نه هم د اوبو غزاله طریق نه ده به شخص انتقالي هم مستقیم هم غیر مستقیم.
په کابل ښار کې د بی سرپناه معتادینو کرشمیره نه ده معلومه، او په دې اړه هم معلومات نشته چې څومره معتادین به په کرونا باندې ککړ شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د ورځې سلګونه افغانان له ایران څخه افغانستان ته په زور را اړول کیږي. خلک اندېښنه لري چې په دې افغانانو کې به داسې کسان هم وي چې په کرونا باندې به ککړ شوي وي.
اوس په دې معتاد له ژونده خبر سو. د کابل ولایت اوسېدونکي محمد عارف چې په خواه په کابل کې خیاطي درلوده وایي چې د نشې له امله مې ټول کاروبار له لاسه ووت. دا چې محمد عارف ولې په نشو اختاسو او وروسته څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما خو داسې و چې زه خو دغه اول چې دغه سیستم د نشې باندې اختاسوم، داسې و چې زه بعد انډیوالانو سره معرفي شوم. زما دوکان ته راتلو، ما خپله خیاطي کوله او ما ته ویل چې دغه نشه ته وکړه، او ما چې در نشه وکړه او دې باندې اختاسوم، او زما در ټول ژوند زندگی کاروبار ټولانه خوشی سو لار. دو کورانه چلن خورا سره بیخی زشتون و یا سخت چلن را سره چی ایت تروس پوری میریگی نه، ولی خاص خاص در غم در عمل کارو چی داسی زشت عملی را سره کول. او نشه چی اوکی خپل مرود زمان چی هر سمرا کاروبار دیوی در خپل در زهریات چی دی در آیستا آیستا در بین نوری وجود دیم، در بین نوری کاروبار دیم، در لاسزی هر شی دی لاسزی. یه ورځ کوسی کې تلم از موزوی ته چانه را کې وای پلار دی پوټر وهی، نو دا خبره را باندې ډیره بده ولګیدله، او زما هم دغه تصمیم چې زه به باید د عمل خوشی کوم. زما حالت داسې و چې بالکل بد حالت و. زما به مثلا په خوب کې به یه واری خمار سم، که مواد و را سره مواد به میکول، که مواد نو و نو بیا به تر ساره پوری به کینستنم په دو بپخو سبایی سی وقت از لارس مواد پسی و بیخی بد انظور و زما سلویخ کیلو وزنو بیخی وزن میکم مونو.
حقیقت سره پروگرام لدی وروستا د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامي کیسه داسې ده چې د تورجان دکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان له سو خبرې نه یو سره کړي چې ځوان تو پنچاره باسي، او تورجان ته وایي چې زه پولیسم او لاسونه دې پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی دی چې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالیه
حاضر صاحب.
دغه دې راغلم امر وکړئ صاحب.
یو کار در سپارم کولای شئ؟
ولې نه قومندان صاحب.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاري معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب. څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډاري جوړ کړه. باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډاري.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکړم؟
بیا د پوډاریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډاریان نشي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم. خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکړم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ما ته پرېږده.
زوانه ګما پوړې موړې نه غره ټوک ټوک یم لزار رئیس می دود نه دی واهله.
رازا رازا خواته می کینا
دود جیبونه ولاټه وا دلې و غار خو بیا ډکو نه وندې دومره پکې پای ځه چې دا خو مار مرامات کی.
زه بخیل نه یم، کپوړې را سره وې ترتابو می جار کړی وې.
زوانه ترا ترا بالا وخاري.
اے زوانه م پسې ګرځا، تا ډیر لویا کی صدا. خو زه به دومره وایم چې تازه له ایران راړولایم، په دې خار کې نه بلد یم.
ولی د دوا د غرض لا زاین نه دي در معلوم؟
نه حیرانا څه خزای وي، په 15 دقیقو کې به مو پریمانه پوړې پیدا کړی. ودلتا په یو غرد پسې راند شو راند
اوس بسه کو زه نور صبر نشم کوله.
ما ته خود دې ځای د ساکیانو ځایونه نه دی معلوم، تا خود دل ته ډیر وخت تیر کړی دی. ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو نه که دومره روپۍ هم لرم، ټول ورځ په دکانونو وګرځېدم، الا مله افغانې پیدا کړې.
زه چې در سره یم پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شګېدلې او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلې چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
دا پیسې خو مو یو میاش بس دی، بیا نو ته دا ګوره درزا چې پوډر رانیز.
ته درزا زه یو تش راګوام درزم.
زما دا زه لاړم ته را بز راشه.
ته ودرېږه چې زه دا قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړو.
سلام علیکم تر جان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، بخیر علی، بخیر علی.
انډیوالا دوا راګه جوړ پزې مړ مړیو.
ها دا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مډا رنګ دامې دا کا زوی دی.
دا څنګه دی کا زوی دی چې په دې 15 کال کې مې ستاسو سره نه ولیدلې؟
دا نه ویلی ایران راغلا دی. بس دا سنډیوالی و بولا لکه زه او زر شپړی راکا چې خمار یو خمار.
ها دا وای چې سو دانې؟
پنځه دانې.
پنځه دانې؟ دا خرابات دی کله شروع کړی دی؟ ها پیسې راکا.
دا گاز وای پیسې ورته را باسا.
څو پیسې کیږي؟
پنځه زوا.
دا دیم پینځه دا واخله ماما.
ها دا واخله پړی.
راځه دا که زویا اوس خو د ځای ولید خینه خانی که چې در څخه غلط نه شي. په دې شاخوا کې تر دل لوی او نامي ساقي نشته.
نورې پوړۍ هم در سره شته.
دې الله بنده چې څومره وغواړي را سره دي. یوازې پوډر نه، له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته.
لاسونه پورته کوي، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
او د
تورجانه، له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم، دخل دې همداسې خلاص پرېږده.
هلکانو لاسونه وتړئ، دوی یو نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د ظاهر کاروان.